احمد شبری هم هر کلمه کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لاره ونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هر کله مکوم رحیم صاحب، او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نیکی هیلی تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیری د یو بل سره د تګ راتګ د ولسی ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیده یا شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورتس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ، تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټایډ رژیم له خوا نه اپارټایډ برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکی، کغه سیاسي دي، کغه اجتماعي دي، کغه اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو یو ګورو اتیایم لسیزه کې د افغان د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمينه مسایده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب او بخشه دا خصامه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډیر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورت چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی سری هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو، رګبي داسې یو څو چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وی شو دا غیر کمولو کې رول لوبو دا اوس کرکټ منغو تاسو ګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شوله پس لدې چې د اپارټاید رژیم تغیر مونده نلسن منډیلا واک راغی تورپا پوسټ ته دا وی حقوق ورکړل شو منګولي دل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټ نه علاوه نه د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټ کې سپین نه دوی به حتمن په لوبډله کې وي لدې لارې د دوه لسونو ترمنځ یک منګو ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کتا سوما یو کتاب به ریفرنس مورکم چې نیشن بیلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوسټ سپین پوسټ ترمنځ واټن کمول د پاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوسټ سپین پوسټ خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او لدی لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپل کې تړي او د تړون لامل کیږي لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پر هم تر استفاده شوي د سیاست په برخه کې تاسو بل بلګه درکم د هندستان د کرکټ غوړه لیک چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ ده په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غینه ورسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدې لارې پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دی پکال کنا کوم ګوګو رو پاکستانی نی لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي
مننه مننه رحیم صاحب موما سم مختری چې تاسو راشم خوسته به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستانو کړي دي چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته پراوتلو د کرکټ بریا ولمنځله هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول
کان ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغانستان ټیم لار مندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله
ای خوشحالی را وای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا امدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انستابیلټی د زنانه دی د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې دننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي سيټ شوي ځکه سینډیان خپل غشتنې لري او جن نور هم
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس د هغه خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځې کلو کلو ته ځیو هلته کې ځوانان ما شومان دوی تر ټولېږي ډېر خوندور مووی ده بیا کومګه د ولسونو په پاکستان ته زره زمو خدای نه مخ کې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یو برخه سپورتس ته نو هغه ته زه اکثره ولمه نغه ویل چې کله نړیواله وخت کې مونږ ډېر زیات پیسې د کرکټ د پرځ کرام کړی چې مونږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس وشل دي چې دا مونږ را یوځي کو یو موټی کو نو د دې نام منکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځي کړ د مختلفو قانونو څومره دوی منس کې هغه لريواله پیدا شي تر ډېر هدا غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې که چرته شپه او کورزه خټول میچون ته ناس څوک لارو تر او ته څوک په کورونه کې ناس خوغه میچونه او قتل نو دیغه خلک سره خپل پښتانه افغانان بر یو ځکل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځنو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دي سره غسه علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل او تاسو په پاکستان خبرو کړو پاکستان کې دنه چې کوم دي د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلې دي چې ځنو په خوانو لوبغاړو د پاکستان هغه داسې څرګندونه وکړي لکه د پاکستان په خوانه نامتو لوبغاړي د اجازه احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې د زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونو د سونه کې او بس پلار سره پټی ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه راشي نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکول چې دا وګړه د ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فائنل ته ورسېدل نو پښتنو کې مسله نشته پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپل کې سره ویشل دا خبره رامسته شولې خو د پولی دواړو غاړه ته چې کوم پښتانه دي هغه سره رايو ځکتل هغه د سره رايو ځکتل چې زه څنګه ماته واست وخت ویل چې زه چې اکثر د سپورتس کم پوسټ وکم نو په خبر کې مردان کې د خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاته را دي بده و یو دا کې دا کې ځکه مونږ دا وی لوبغاړو ته را دي بده وایو بیا به وی ویلي خو چې کله د اجازه خبرې کړې دي یا زن نورو پاکستاني په خوانی لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو دا غي د ورستا ماوس پورې یو منفي کمنټ په خپل باندې نه کتلې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټول افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړو څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا برته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاته خلکو بدرد ویل لیکن اوس بیا برته ګټ سره یو شوې څنګه برته نشټېوالې نه لري
بالکل ما مخکې دا خبره وکړه چې د دوانو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخه چاړه ده دوه خونه لري ډبل ایچ ورډ چورتوي دلته هم با سمدا ده چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کو شرکون کې دی یو بل ته نږدې کون کې د فاصله ختمولو لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورتس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورتس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کیو بل سره وتړي زتاسته بل قدر کم کله چې د فوتبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر ومه الته چې موږ پښتنه کوله بعضي هیوادونو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل هغه د بلابل افریقایي هیوادونو خلک تل راغلی نو خبره به چې کېدل هغه ویل چې دیس از افریقاس کپ دیس از نوت ساوث افریقاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد ویستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی د افریقا تر راغلی افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او د دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږ دا د تمرکز وکړي چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د ورټیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کو نو بالکل د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپې که داس یو چاره وشي لکه اجازه احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړ وغه اس یو هغه برخورد وکړ چې یو بسته یو ټبر ته پسپکو قتل هغه هم داس یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګ کړي دا کغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتونو درېدلې ده کغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر غټلو نه راوخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړی ده سپورتس کې خو ورته ډیر غټ نمونه راوړی دي ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتونو له ادرسه معرفي کنه هم شي د شاید افریدی نه راوخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډي د کړی دي نمونه ورته غټلې مقام ورته غټلې لیکن بدله په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري یعنی د نورو نزان غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دی اچود دی د اندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت چې په دې منطقه کې د اندوانو ذهنیت دلته پاتې دی دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي او دی خلکو انده کارو غزه تاسو بل خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنز د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل دا دی چې دوی په زاید دي چې د افغانانو لاستراوړنی واستایل کې اندوانه چې استایل کې وست انډیزیانو چې پروند افغانستان او بل وړمورس د افغانستان ملاتړ کوي دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه د واقع اند دوی لاستراوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې لاستراوړنه ځان پورې وتړي کو چې تمنور
مشتاق صاحب دلته کې اوبخه مسله ساده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسي دي او کومه سیاستونه دي نو هغه په سپورتس باندې ماګیس کوي پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو لا دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشوي چاپی وهل شوي نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورتس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه سره خو د پاکستان فوج د سی وکړل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته ویلې یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډېر خلکو پیغورونه
ورکړل ډېر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده د سیاست ته اوس ته سپورتس ترالي نو سپورتس کې د پاکستان د حال شو چې د لومړی مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو د خبره کوله چې فوج د باید په هرڅ کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورتس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست ما چې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورتس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم دی هغه له نورمال فیرنګ ورته
دوه غړو خبره ده اوس د ځینې اداوې چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبرې اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو تور کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشتل نو ټول سوشت کلن دي جنې د ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دي ورسته را بوټیدلې خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو د یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو خبره کوي وای سپورت د ستې چې وصول لري او سیاست د ستې چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو او د سپورتس نه لکه غو د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوم ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقایل افریقایل اصل انګريز دی د سویلي افریقا دی انګريز دی د سړي نازونه کته چې وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولسمه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جديجه موږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړي خلک به تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسره وړنې په خپل جنب کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او ته میکی آرتر راوسته وو یا اوست ګيري کرستن راوسته ده تم د ګيري کرستن نه کرکټ زکه ستان نه دېستا دغه سیبه زمنګ لاسره وړنې ته بیا کول شو کته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، امدا دې وظیفه وه، او که تا کرکټ په کوچنګ باندې ښودلی شوی نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړی اخیستی و، تر څو په چین کې یعنی 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کړي. نه کېږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیریټ ولرئ، د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی، هغه لیکلی وو چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ویستلی وو. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت نه وغه غږیږم، هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې. هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز ټیم وړاندې کړی، خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې په لوزو راشد ته لیکلی چې تاسو ډیره خلو بو کړو، شاید پریدی نور خبرې به ما ول استلی، هغه ډیر مخکې تللی هغه چې زما ډیر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسیږي او فائنل بم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډیر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ورته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلې دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو، موږ ته زموږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیری چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوښ ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوز سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري. هغه سره هر سړی مینه کولی شي، هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډله لوبوي، ویل هغې زه دومره تشویق کړم ما چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، هماغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته، بابر اعظم یې بیا لرې کړ، شاهین اپریدی کپتان کو، هغه پښتون دی. شاید اپریدی دوه درې میچ وکړل غالباً، او د هغې نه پس هغه لرې کړ، د هغه په ځای بیا بابر اعظم واخیسته. چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو، نو هغه دوران کې شاهین اپریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوستل،
واپس ټیم
ته، ځینې پکې لوبوي، ځینې پکې نه لوبوي.
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وایي. دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان پخوانی لوبغاړی دی، پرله پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي، په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې، د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی، او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو عہده سنبال کا، دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږدي چې دا سیز مخته یو سم یو سي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه اثر په سپورټس باندې کیږي، هغه په سیاست باندې کیږي، هغه په امنیت باندې کیږي، هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک دی استرالیا او دی انګلند ولوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه بنگالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېر مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښي ده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشاله، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلیده نمک حرام، سره د دې چې زیاده ایدا کوله چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته ده، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر ده، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي مګ نه کرک کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنز کرکه پیدا کوي او منفی او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولی د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه، لوبغاړي به کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلان ولا، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کوم اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډیر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې د 3 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان ماجرینو ته ډالۍ کړه. ولی دا کارو کې سپورټس له ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستانی سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي، نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د دریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په تبې ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس به ترين ادرس ده. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټ سترګ باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوب وګټله، د انګلند نه لوب وګټله، د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چیده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، دا غي پرانا کې ونه سیدي خبره نه وکړي چې پاکستان نه لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وي چې اسمان راولېدل، ته وي چې کشمیر دینه په امدی ورځ هندستان په زور اخیستی وسړیا. دا د دې انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډلې
موضوع یاد کړه. رحیم صاحب، کله نا کله یو څوک د خواخوږي له خاطر چې د ټیم نه د غټلې
تایید دی، ورته زه ما چې نه نوې پیسه دا پښتانه چې کوم دی هغه هم بوړ چې افریقا وګټ، یو کس ته ملي ادم ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمه فائنل راځي، مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله ما، نو مال هغه د خپل کور کې توان راکو
دا خوده. او کله نا کله دا د انګلستان کپتان باتلر دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمات سړی و کنه، تر اوسه پورې مې د لوبې ته ناستم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي وي ورته خوشاله یم، کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیګ دی، دا چې بیا د سریلانکا دی، په بنگلاديش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه دا غوي په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسکنه سیم شاه دی، بل هغه هم د دغه لوبغاړ سره ډریسینګ روم شیر کوي، دا غوي سره کمرې شیر کوي، خونی شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي، دا دا شاهین دی دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دی
دا شاهین دوی اوس دوی پیدا شوه دی دا شاهین دی پاکستان نام
دوی اوس لوبي کړی دی
او دوی خو
دوی اوس لوبي کړی دی به چې کوم د لیګون راځي پغه کې دوی اوس جون کې اوس پاسي کې نی خود دلته په بس ولسونه خپل مسکه بس یو بل تکنځل کوي
اول د سه هنر او سپورت باید د سه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی هندوانه هم ستای ټایګور ټول ستای ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو لامدې سره ودا بحث راون غاړو لته سو هم مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او دا اوریدونکو هم مننه يم چې په دې بحث کې تر دې د مر سره برخه واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مال
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل سره د آزادۍ و مورسته هر کله کوم نن خبرې کې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دونکې روبوټ جوړ کړ لدی هم خبرې کې د سکاتلند دوا جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسي 2 دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي د شو پرکانو لیو هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نتیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم خو تر هڅه لمړی د ونې د سیاسي پیښو مهم ټکی د دوه کانفرنس او د طرفانو زده نقیص څرګندونی طالبان چې د کوم خبر د یادې دوه پر د هوکړي خبره کوي ملګری ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوې ملګری ملتونه چې څه وایي طالبان یې پاړه وایي چې دا موضوعات پکې نو
دغه مجلس کوم یو شی درد څه ډیر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري او بل دا د افغانستان په امور کې د مداخله اجازه مو چاته نه ورته په هوایي حریم باندې کومه الوتکې کله کله تجاوز کې دی تجاوز دغه موږ غندلې دغه په هر صورت چې موږ نه منو او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي کورني موضوعات دي افغانان هیلې لري افغانستان حق هم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه پلی ته وغورځي هغه ښځینه
وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نو نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغه په دغه برخه کې مداخله وکړي
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي او د غونډې تر پای پورې هچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل
د کونړ د شګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکی وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل خو طالبانو 80% لرګي له شګل ایستل دي
عمر پیر رخصه غله تا ته چپسه غله غله
غونی و چپسه ډریوري وخلا
ډریور غله ستا ته د شګل رسول پتن نه لګيږي
ما سي وروګانشته خلک را ته معلوم دي چا لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه ځو طلبه وړه دي اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شګل کې په بر شګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ په ډرن ټولي کې ولل شوې دي په دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شو
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړی دي تاکنو کې د ټرمپ تل درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسي او پاړی پختنی پیدا شوه
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو خو د سي بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیل دل صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووت لري دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وو ته امریکای ته شرم واړولو
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوي پړاو کې د 3500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوې.
یو غټ مسله چې هغه مجبور ملتونه سیار خیریه ادارې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کېږي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ریجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې زدو نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 وادونو استازي کې نستل، خو په درېم ورځې چې افغان استازو ته ځانګړې وه، یوازې د 44 وادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 وادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زګولا مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 40 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي، او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیولا مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونو خپلې ته وغورځي. په دغه ناست کې موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قیدو شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي، او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتانامو بندیان هم را خوشي کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي، په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کېدو مخکې د خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو، د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی، طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزیوی. دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې مون سره که خزی کینی سه مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خزر نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالو نه، د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي، او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دي. زما په فکر باندې په لاندو وخت کې، په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو اکثر ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتي څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و؟ او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و. آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل، چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ، او درېیمه موضوع د افغانستان بشری حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې، او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه، او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیر مننه تکل سی به اوسم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره لدی چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان دا د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي، د نجونو د خونځي او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځي او د کار دروازې تړلې، او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته ویلي چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایاست دا کلتوري ستونزه ده، خو خاص یې کې تاسو خاص یې کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash
او د کونړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي راډیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي لږګون او سلګون کلون راهیسی ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلی خوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنې چور روان دي. د قومونو ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شګل زنګلونه وریوي او لږی قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لږی باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لږی قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لږی قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیژنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې دا زمنګ حق دی دا زم ما وطن دی دا زم ملک دی موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو د هغه حکومت دی په منکو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نه ساتي د زنګلاتو خیال نه ساتي نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو د شان حکومت مانی.
او سره لدې چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنې لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالورو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري لدې ملمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړي ملمستیا د انځورونو لخبرې دوه وروسته پښتني زیات شوی چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه ملمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي.
زما پام شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ د دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چېرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړو وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالر وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي په خو د درې کلمه کې ټرمپ دغه خبره کوله چې زبا په طالبان باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټول خنسا کوم. په اوسنی باسونو کې ټرمپ دا څه نه دی ویلي، خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خلق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړی مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي. د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخپل هیواد تستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوی افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13,200 افغانان راشړل شي، دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپل خاورې شړل شي، په دې ډله کې نږدې 1,500 کسان یوازې سکه له اخراج شوي دي. د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهره ته اړ کړي. دغه ډاکټرانو کاری اعتصاب کړي او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو خزو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږم ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي دغه مرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماش دی، خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي. د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي ک جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې ل ننګرهار 9,500 له خوست څخه باندې 3,000 ل کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,000,000 کسان ولو اوس په 15,000 تر ټیټ سی وی دي. دا ولې لکه مس وی دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سهار څوک کې بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سي نه سي جوړولای نه سي جوړولای یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای د ترافیک ستونزې په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کښېنولی ده. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکړي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکړي؟ ملا بالاخره باید تعلیم ته لاره ورکړل شي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې یو ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو زموږ دا درکوو خلک بیا له تاسو سره نه منمه.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونې د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې وو. سلیم پیګیر د خپلو هغو څرګندونو له امله نیوکو سره مخ شو چې په یوې رسنۍ کې کابل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یوه بحث کې ویلي له نهم ټولګي پورې اووه څلوېښت شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لوڼې پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه اووه څلوېښت ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ورواستولی شي. د پتنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولي چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
میډیو استاد ایمون خونی په تاتې څم مدرسې دې د شپې کم نه درسم پر سبقی دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکول نه سي کوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده. هغه دغه کورنۍ سکوم دي چې تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه نشي پیدا کولای. خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه شې افورد څنګه هوم سکول ولې
اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي ساینس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوې دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالبه ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا د روبوټ به انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې د روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له زنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2013 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوي. دوی وایي د جینومونو او ډي ان اې له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو به له یوه هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدي الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې دوه لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتیو کې ځي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. د دغه سفر په مهال هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1980 کال کې شوی. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ راډیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواري سره مه هیروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio